السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې یونیسف وایي په افغانستان کې 3 میلیونه نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا یوې استازي هم ویلي طالبان نشي کولی چې د خپلو وګړو یا د خپلو نیمایي وګړو پر غوښتنو سترګې پټې کړي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. د سعودي عربستان سترې محکمې اعلان وکړ چې نن د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. په متحده عربي اماراتو، مصر، کویت، بحرین، لبنان او په یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې هم نن د روژې لومړۍ ورځ ده. په افغانستان کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت اعلان کړی چې د روژې په لومړۍ ورځ رخصتي نشته او په ټول افغانستان کې به رسمیت وي. په لندن کې بیا د لومړي ځل لپاره تیر ماښام د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو له کبله په واټونو کې 1.5 زره څراغونه بل شول. د بریتانوي ورځپاڼې ګارډین د راپور له مخې دا لومړی ځل دی چې یو اروپایي ښار کې د روژې په مناسبت داسې ننداره ترسره کیږي. د لندن ښاروال صادق خان چې خپله هم مسلمان دی، تیر ماښام د دغو څراغونو بټن کیکاږله. دا نوښت د یو غیر انتفاعي سازمان رمضان لایټ یو کې لخوا رهبري شوی دی او لګښت یې له خلکو اخیستل شوی. نن د مارچ 23 په اسلامي نړۍ کې د روژې لومړۍ ورځ ده. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خپل راپور د 3 اونیو په ترڅ کې کانګرس ته وړاندې کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د سنا یوې اجتماعي غونډې ته وکړه. په استازو جرګه کې د جمهوری غوښتونکو مشر روان اونۍ خبرداری ورکړ چې د بهرنیو چارو وزیر کچیرته د دوی له غوښتنې سره سم اسناد وړاندې نه کړي، احضار به یې کړي. جمهوری غوښتونکو انتقاد کوي چې له افغانستانه د 2020 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو وتل له ګډوډیو سره ملوو. د بغلان ولایت په جلګې ولسوالۍ کې موندل شوې په لسګونه سکې ملي موزیم ته وسپارل شوې. په بغلان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو د چهارشنبه په ورځ وویل چې 15 سکې او یوه کوزه یې د یرم په سیمه کې په وروستیو کې ترلاسه کړې وې چې ملي موزیم ته یې تحویل کړې. د دې طالب چارواکو په وینا دا سکې د ساسانیانو د دورې دي چې 2000 کاله پرې تیر شوي دي. د یو شمیر سترو نړیوالو بنسټونو موندنې ښیي چې پر اوکراین د روسیې د څه باندې 1 کلن برید له امله د اوکراین بیا رغونه 411 میلیارده ډالرو ته اړتیا لري. نړیوال بانک، ملګرو ملتو، اروپایي کمیسیون او اوکراین د خپلو ارزونو نتیجه پرون خپره کړه. نړیوال بانک وایي چې د روسیې د تیري له امله د اوکراین زیربناوې، ودانۍ او د خلکو ټول ژوند ته سخت زیان اوښتی دی. روسیه پروسه کال د فبروري په 24 پر اوکراین خپل غیر مواجه برید پیل کړ چې لا هم روان دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې له روسیې څخه د چین سیاسي او ډیپلوماتیک ملاتړ د واشنگټن له ګټو سره په ټکر کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د چین ولسمشر د روسیې 3 ورځنی سفر د 2 توافقنامو په لاسلیک کولو سره پرون پای ته ورسوه. دا روسیې ته په تیرو 4 کلونو کې د شی جن پینګ لومړنی سفر و چې تیر ماښام بیرته خپل هیواد ته ستون شو. او د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د سریلانکا سیالې ډلې ته 3 منډو په توپیر په کرکټ لوبه کې ماته ورکړه. په دې لوبه کې چې پرون په ابوظبي کې وشوه، لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ چې مخالف لوري ته یې 299 منډې هدف وټاکه. د سریلانکا تر 19 کلنو د لږ عمره لوبډلې ټول لوبغاړي د 286 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. دا و خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ د فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. پر فیسبوک سربیره د ازادي راډیو خبرونه دا مهال زموږ پر ټویټر، انسټاګرام او د غرس ټیلیګرام چینل کې موندلی شئ. لکه څنګه مې چې وړاندې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ راډیوي مجله اورئ، خو لنډه خبری برخه کې به واورئ چې یونیسف اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیل سره 3 میلیونه نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا استازي هم ویلي چې طالبان باید د خپلو نفوسو د نیمایي برخې په غوښتنه سترګې پټې نه کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي چې سږ کال په افغانستان کې 80% د نجونې له زده کړو پاتې شوې. د یونیسف د زده کړو د برخې مسؤلې ادریانا ویګلار تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې 1 میلیون نجونې د طالبانو د فرمان له امله اخیستمنې شوې دي.
موږ اټکل کوو چې له 3 ماشومانو یو په افغانستان کې په ښوونځي کې نه دی شامل. دا 2.8% نجونې دي. دا په دې معنا ده چې نږدې 3 میلیون نجونې به له ښوونځي محروم شي یا به هیڅکله هم بیا ښوونځي ته لاړې نه شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق په باور د نجونو پر زده کړو بندیزونه په مستقیم ډول د افغانستان د نجونو او ښځو پر راتلونکو نسلونو خپل منفي اغېز پرې باسي. یونیسف په ورته وخت کې په خپل ټویټر کې د یوې افغان نجلۍ شخ پور کړی دی چې شپږم ټولګی اخلاص کړی او اوس تصور کوي چې خپلو هیلو ته نشي رسیدلی. د دې نجلۍ نوم سما دی. دا 12 کاله نه ده. دا وای خپل ورور ته د شوانځي شیان سموم خو زړه مې تنګیږي چې مکتب ته نشم تلای.
اگر مکتب آواز می بود مثلا
که خوانځي پرانیستي وای اوس به په ومه ټولګي کې وم. قلمونه، کتابچی، پکس، جامې، هر څه به می چمتو کول. هغه ورځې ته سترګې پلارم چې څوک حال راکړي چې د نجونو خوانځي اخلاص شول.
بل لور سره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا استازي میشل ټایلر پرون په جنیوا کې د طالبانو پر فرمانونو نیوکه وکړه چې ورسره د ښځو حقوقو تر پښو لاندې شوې دي.
د امریکا متحده ایالاتونو په سختو ټکو د طالبانو اتیا فرمانونه چې د افغانانو حقوقو په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو پکې په سیستماتیک ډول محدود شوي خندي. افغانستان چې خپل نیمایي خلک له ټولنیز ژوند بي برخې کوي په هیڅ توګه نشي بریالی کېدی.
تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی وو چې نړۍ به تر هغو له طالبانو سره تعامل ونه کړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې نوي رعایت کړي. د بلینکن په وینا د طالبانو د دسمبر د میاشتې فرمان چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د ممانعت سبب شو ډیرو هغو افغانانو ته ستونزې پیدا کړې چې په بشري مرستو یې خپل ژوند چلاوه. د نجونو د زده کړو او د میرمنو د کار د بندیزونو په تړاو بیا بیا د ملګرو ملتونو او مرستندویو مؤسسو استازو افغانستان ته سفر کړی دی او طالبان هڅولی دي چې له داسې کړنو لاس واخلي خو تر اوسه بریالي شوي نه دي.
و موریدل چې یونیسف وایي په افغانستان کې 3 میلیون نجونې ښوونځیو ته نشي تللی. له دې سره په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا استازي میشل ټایلر ویلي چې د طالبانو اتیا فرمانونو په ځانګړي ډول نجونې او میرمنې ځپلې دي. تر شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته د نجونو نه تګ د اغیزو په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکي نجیب آزاد نظر اخیستی.
نه یوازې همدا نجونې زده کړو محروم شوي دي، بلکې د دې کورنۍ مثلا د یو پلار په صفت باندې که هغه هلته په افغانستان کې معلم وي اوس مهال که هغه هلته مثلا ډاکټر وي په داسې برخو کې کار کوي چې ټولنې ته هره ورځ خدمات وړاندې کوي، کله چې د یغې لور ونه توانېږي چې ښوونځي ته ولاړ شي هغه مجبوره دی چې په یو نه یو ډول قانوني او غیر قانوني لارو هیواد پرېږدي د خپلو اولادونو د سرنوشت لپاره. چې دا نه یوازې د نجونو د زده کړو یا پر بېسوادۍ باندې یا سواد باندې تاثیر لري، بلکې په نورو ټولو ساحو کې چې هلته پلار او مور په بېلابېلو ساحو کې کار کوي ټولنه خدمت کوي هغه هم د دې ټولنې څخه وتو ته مجبوریږي. او دا چې په راتلونکي د دې اغېز به څه وي موږ ولیدلی چې په 13 یا 14 میاشت کې کله چې د نجونو پر مخ مکاتب او پوهنتونونه بند شوله نو دا حد اقل شپږ کاله موږ شاته ځکه ولاړو چې هر صنف یو کال شاته ځي. کله چې تاسو هر صنف یو کال شاته ولاړ شئ شپږمه نیولې بیا تر 12 پورې د پوهنتون هر کال فارغینو یو کال هلته خالیګار رامنځته کېږي. کله وجهت همداسې ولاړ شي خدای مکړه 10 کاله وروسته به موږ په یوه برخه کې هم باسواده ښځې په افغانستان کې ونه لرو. کله چې باسواده ښځې په افغانستان کې نه وي د ټولنې په هر برخه باندې دومره ډېر منفي اغېز کېدلی سي چې ممکن موږ پیړۍ شاته ولاړ شو په ټولو برخو کې.
اساس بل لور ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا استازي میشل ټایلر ویلي دي چې د طالبانو فرمانونه په ځانګړي ډول د ښځو لپاره ډیر منفی دي او ښځو نجونې او میرمنې ډیرې ځپلې دي. د امریکا متحده ایالاتونو دغه سي انتقادونه ډیر کوي، څه کولای شي او څه باید وکړي؟
ګورې متحده ایالاتونه هغه هیواد دی چې نړۍ په 80% وچه او لنده او هوا باندې حاکم هیواد دی. ډېری هیوادونه ډېر پرمختللي هیوادونه د دې تر نفوذ لاندې دي او د یو د نړۍ سره د نړۍ د یو شتمن او زبرځواکي هیواد په صفت باندې هغه نړیوال مسؤلیت چې دی لري په ملګري ملتونو کې کوم رول چې لري ملګري ملتونو د څومره فنډ چې ورکوي زه فکر کوم چې یوازې دغه غندنې کافي نه دي. موږ ولیدل په تېرو اتلسو میاشتو کې کوم څلوېښت میلیونه کڅوړې چې ځي افغانستان ته د بشري ناورین د مخنیوي په نوم البته دا هغه د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. د افغانستان بانک ته ځي هغه په ونې کې آپشنې کوي. دغه ډول مرستې د طالبانو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول او د سیمې د هیوادونو طالبانو سره یو ډول غیر مستقیم ډیپلوماتیک انعطاف شول. مثلا په دوبۍ کې هم دوی ته کونسلګری سپارل یا په ایران کې دوی ته سفارت سپارل یا په نورو هیوادونو کې دا د ملګرو ملتونو فشارونه نه دي راغلي. کله چې دغه فشارونه نه وي طالبان په خپل یو ډول ډاډ ترلاسه کوي چې نړۍ د دوی سره په غیر مستقیم ډول انعطاف شي او دوی چې څه کوي نړۍ پکې څه نه دا یوازې غندنه کوي. نو ما په افغانستان کې دا هغه د طالبان سره هر ورځ راکړه ورکړه دي. دغه راکړه ورکړه او ډیپلوماتیک انعطاف باید کم شي تر څو په طالبانو باندې واقف فشارونه وارد شي.
څه اټکل کوي آیا دا فشارونه به راشي؟ دا یا دې ته ورته چې طالبان دې ته واداره کې چې مکتبونه پرانیسي او نجونې مکتبونو ته لاړ شي؟
فکر کوم تر ډېره بریده اوس چې افغانان هغه افغانان چې په غرب کې دي هغه افغان ډایسپورا چې په دغه تېرو څو میاشتو کې خورا ډېر فعالیت کړی دی او لاریونونه یې وکړل په بېلابېلو سټیجونو باندې د ملګرو ملتونو په سټیجونو باندې په هر سټیج باندې افغانانو نړۍ څخه دا وغوښتل چې په طالبانو باندې باید فشارونه وارد شي تر څو انجونې مکاتبو ته او ښځو د کار زمینه برابره شي. داسې اوس اټکل کېږي چې د متحده ایالاتونو د استازو په ګډون د ملګرو ملتونو همدارنګه د متحده ایالاتونو ائتلافي هیوادونو ډېری استازو په بېلابېلو هیوادونو کې د افغانانو سره لیدلي دي او په دې موضوع باندې د افغانانو تر څنګ درېدو ډاډ ورکړی دی. زه فکر کوم چې اوس ممکن زما اټکل دا دی چې ځینې داسې فشارونه وارد شي چې طالبان دې ته غاړه کېږي چې انجینیري مکاتبو ته ولاړ شي.
په امریکا کې میشت د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره یې د نجونو د ښوونځیو د بندېدا په اوږدمهاله ناوړه اغیزو خبرې کولې.
د آزادۍ رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. آزادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
له تیرو دو دریو ورځو راهیسې په افغانستان کې پسرلنی جشنونه او میلې جوړیږي. البته دغه میلې او جشنونه د طالبانو په بیا واکمنېدو سره کمرنګ شوې دي. د راپورونو له مخې په مزار شریف او دغه راس کابل کې هم د نوروز د لمانځنې او وروسته نورې میلې لکه څنګه چې پخوا په شور او ځواک لمانځل کېدلې سږ کال نه دي لمانځل شوي. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې عامو کسانو ویلي چې د طالبانو وسلوالو یې د نوروزي میلو مخه نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نوی کال او د نوروز پر رسیدو سره یو شمېر هغه کورنۍ چې د تفریح میلې او د خپلوانو لیدلو ته تللي وو وایي د نوروز په لومړۍ ورځ طالبانو د تګ راتګ مخه ونیوله. ذبیح الله چې د خپلو ملګرو سره د تفریح لپاره د کابل د قصبې غونډۍ ته تللی وو وایي طالبانو هوایي ډزې وکړې. دوی او هغه کورنۍ چې غونډۍ ته تللي ول د طالبانو لخوا وایستل شول. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا دقیقه نگذاشته بود
که ما مشخصه بودیم که نوی تیر شوی ممکن است تو چه ده طالبان و زواکون راقل او اوائی دزی اوکلی طول کورنه بیرتا کورتا ولگلی مکتی همو ویل چه مکتا امر شوی چه ده نوروز منزل حرام ولار شه او سبا را شه مکتا دیر خوشی نوون که دا چه پا نوروز کی نشو که ولی یو آرام زای تولار شو کابل ده تفری زای نلدی مجبور یو زای تولار
شو.
د هرات ولایت اوسیدونکو کبرا هم ازادي رادیو ته وویل غوښتل یې چې خپل کورنۍ سره د خپلوانو لیدلو ته د پل هاشمي سیمې ته ولاړ شي خو په خبرې د طالبانو ځواکونو لخوا بېرته راوګرځول شوه.
ما پای را شدیم در مسیر را که هنوز نرسیده بودیم
موگا پرلار روان شد در پل روشان و پرلار از موگ موتر پرین خود اویلی باید خپل کورونو تا لار شد موگ ویل موگ دعوتیو او در خپل خپلوان و کورونو تا زو توی ویل نن نوروز دی نوزه که لیدل را لیدل بندی او که در خپلوان و یا تا زیرات لیدو تا زی نو بل ورز لار شد
باید غیر از امروز بره.
د هرات ولایت دوه نور اوسیدونکي هم چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښته نوم او غږ یې راپور کې خپور شي وایي پرون د هرات ولایت د دهنې کمر کلاخ سیمې ته هغه کورنۍ چې د ملي توکې له ځان سره درلودل د طالب وسلوالو لخوا نه پرېښودل کېدل، خو په یو شمېر نورو ولایتونو کې خلکو نوروز د خپلو خپلوانو په لیدلو نمانځلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل د سې شنبې په ورځ هغه کسان چې په کابل کې تفریحي ځایونو ته تلل کوم امانیت نه دی شوی او خبرې که شوی وی نو په اړه به څېړنه وشي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان عاکف مهاجر تر دې وړاندې ویلي و هغه کسان چې نوروز منځي دوی ورسره کار نه لري، خو تیره ورځ د یاد وزارت د یو کارکوونکي محمد یحیی عارف ویډیو د دغه وزارت په ټویټر پاڼه خپره شوې وه. نوموړي پکې ویلي و چې نوروز حرام دی. دا په داسې حال کې دی چې د محدودیتونو سره سره د نوروز په ورځ د کابل په سخي زیارت کې د جنډې د پورته کولو مراسم ترسره شول، خو د مزار شریف په ښار کې د تیرې کلونو خلاف کوم رسمي مراسم ترسره نشول. نوروز چې د افغانستان، ایران، تاجکستان او یو شمېر نورو هیوادونو لرغونی جشن دی، د پسرلي د پیلېدو په مناسبت د هجري لمریز کال په نوي کېدو سره نمانځل کېږي، خو په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په رسمي توګه نه نمانځل کېږي او تر څنګ د دې ورځې عمومي رخصتي هم لغوه شوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
بریتانیا او د مشترک المنافع یا ګډو ګټو 1500 هیوادو لخپل ادب او غوښتي چې افغانستان ته د روژې میاشتې په ترڅ کې سفر ونه کړي. دا چې ولې جزئیات د احمد شیبر په دې راپور کې اوري، ورپسې هم رادیوي مجله له پامه ما غورځوي چې کوربه بیا هم احمد شیبر دی.
د بریتانیا مشترک المنافع هیوادو د دفتر له لوري د چهارشنبې د ورځې په خبره شوي بیان کې راغلي دي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خورا کړکېچن دی. د بیان مخې د مذهبي مراسمو پر مهال لکه د روژې په میاشت کې د ترهګریزو بریدونو خطر زیات دی. د اوس لپاره په افغانستان کې د بریتانیا قونسلي فعالیتونه بند دي. په بیان کې دا هم ویل شوي دي که د بریتانیا او مشترک المنافع هیوادو د 650 غړو هیوادو کوم غړی بیا هم افغانستان ته د روژې میاشتې په ترڅ کې سفر کوي، هغه ته د لارښوونه کېږي چې ځان به غلی نیسي، له بیروبار ځایونو څخه به ځان ساتي او د مذهبي مراسمو په ګډون به په عامه غونډو کې برخه نه اخلي. همدارستی خپل امنیت ته ډیر پام کوي. د بریتانیا او د مشترک المنافع هیوادو په دې بیان کې دا هم ویل شوی دی چې په افغانستان کې د بریتانیایي اتباعو د نیولو خطر خورا زیات دی او شایي له داسې توقفې دو د بریتانیا دولت بیخي خبر نشي. همدارستی له خپلوانو سره د ارتباط تضمین ګران دی او شایي یو بریتانیایي د اوږدې مودې په مخه په زندان کې پاتې شي. د دې خطر د اعلان سربیره بریتانیا خپلو خلکو ته خبر ورکړی دی چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادو کې د بریتانیا له کنسولګریو سره د اړتیا پر مهال ارتباط نیولی شي. بریتانیا او مشترک المنافع هیوادو په داسې ورځ د خبرداری ورکړی دی چې په لندن کې د هغو بریتانیایي سرتیرو عامه څېړنه پیل شوه چې د ملکي افغانانو د وژنې تور پرې پورې شوی دی. داسې راپورونه مخکې خپاره شوي وو چې ځینو بریتانیایي سرتیرو د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ د چاپو پر مهال 450 هغه بې وسلې افغانان وژلي دي چې دوی د ترهګرو شک پرې کړی وو. د بریتانیا د قضایه قوې چارواکو ویلي دي چې تمه ده د دې پلټنو نتیجې به په 300 میاشتو کې خپرې شي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبر یم، هر کلی مو کوم په دې خبرونه کې. نوروز ولمنځو که ورته شاکړو؟
نوروز ډېر څرنګوالی په دې کې نه دی چې نوروز څه شی دی، بلکې په دې کې دی چې افغانستان څوک دی.
کره کتونکو، احسان الله درمل وای
پښتو ادب د غره لمن د نوروز د ذکر نه ډکه هم جالبه ده او هم د نقد وړ هم ده.
راځي میانتو تواک ورکړو پنوم د لاهو شعر.
ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوی د ښایست سپینه کوترې کې نیسي، سندرمار به جوړوي لغومبره کمپوزونه،
او امینه فنا هم شعر لري.
د سپرلی نری شمالا اوس به کلی شین جنت وي، اوس به کلي کې واده وي، هر څانګې به وي نوې ګل دوزي جامې اغوستي.
په ننګرهار کې نارنج ګل مشاعره وشوه، په کندهار کې لویه ادبي غونډه ترسره شوه، او په دې ادبي مجله کې به دا هم واورئ چې د درانه استاد آصف صمیم ستایند غونډه جوړه شوه. د مارچ 20مه د نوي لمریز کال لومړۍ ورځ په نړیواله کچه دوه مهم صفات لري. یو خو نوروز د ملګرو ملتو د فرهنګي میراثونو په لیست کې شامل دی، بل لورته د یونسکو په نظر د مارچ 20مه د شعر نړیواله ورځ ده. په ازادي راډیوي مجله کې وړاندې تاسو ته شعرونه لرو، خو مخکې تر دې چې شعرونه سره واورو د نوروز د کلمې اصل ته به راشو چې څه دی. د کوزي پښتونخوا د محقق کوثر خورګیاخیل په وینا د افغانانو اختر له آره د نوروز جشن و، او اختر د مرحوم خورګیاخیل په باور یخ تیر دی چې ژمی به تیر شوی و او نوی جشن به لمانځل کېده. د نوروز اوسنۍ بڼه د فارسی له دوو کلمو اخیستل شوې ده چې نو نوی او روز ورس معناوي لري، خو ترکیب یې دری نه دی او صفت او موصوف یې وړاندې وروسته راغلي دي. ایرانیان وایي چې د دې کلمې اصل په پهلوي ژبه کې نوک روج دی. یو شمیر ایرانی څېړونکي په دې باور دي چې د سال کلمه له سرد یعنی ساړه څخه اخیستل شوې ده، او د نوروز مخکینۍ بڼه نو سرد دی یعنی نوی کال. په اویستا کې د نوروز د نو په ځای د نوې کا کلمه استعمال شوې ده. عربان نوروز ته نیروز وایي. په عربو کې د اسلامي تمدن په اوج کې یعنی د عباسیانو په وخت کې نوروز لمانځل کېده. د عربي ژبې نامتو شاعر ابو نواس نوروز ته بیتونه لري. د څلورمې قمري پیړۍ ګڼ نور عرب شاعران هم د نوروز د جشنونو یادونه کړې او د نوروز په مدح کې شاعري کړې ده. د تبری په تاریخ کې راغلي دي چې د عباسیانو په زمانه کې د خلیفه په ګډون د بغداد خلکو د نوروز په ورځ جشن لمانځه. اوبه به یې پر یو بل شیندلې او حتی اورونه به یې بلول، خو وروسته بیا د اورونو د بلیدو ممانعت وشو. ځینو یې علت خطر وباله چې څه ونه سوځي، او یو شمېر نورو بیا وویل چې د زردشتیانو له دودونو به لاس اخلو، یوازې به خپل لرغونی دود پالو. د فاطمینو په پادشاهۍ کې هم نوروز لمانځل کېده، خو د اورونو د لګولو او د اوبو د پاشلو مخنیوی وشو. په څلورمه پیړۍ کې به په بغداد کې خلکو د نوروز په ورځ یو بل ته سوغاتونه ورکول او نوې جامې به یې اغوستې. وروسته بیا د طاهریانو، سامانیانو او آلبوهې په وخت د نوروز میلې پراخې شوې او مشاعرې به کېدې. دا مشاعرې به د پاچا په دربارونو کې وې. په افغانستان کې د غزنویانو په دربار کې نوروز لمانځل کېده، او شاعرانو به د نوروز په ستاینه کې شعرونه ویل. د مقتدرو اسلامي شاهانو په ډله کې مغولانو چې پر هند واکمنی چلوله نوروز نه هیر کړی، خو نوروز د اورنګزیب پاچا په زمانه کې په هند کې ممنوع شو. د ده د پلار شاه جهان په پادشاهي کې به نوروز ډیر پرتمین لمانځل کېده. ځینې تاریخ پوهان په دې نظر دي چې اورنګزیب متعصب و، خو بل لور ته اورنګزیب هغه څوک و چې له خپل پلار سره جوړ نه و. پلار یې د ده مشر ورور ولیعهد ټاکلی و، او اورنګزیب د پلار دریم زوی و چې په زوره یې پادشاهي ونیوله، او د پلار د وخت ډیر رواجونه دودونه یې بدل کړل چې دا له شاه جهان یو ډول انتقام و چې ده ته یې واک نه و سپارلی. که یې علت هر څه و، د هند په نیمه وچه کې نور ملتونه د اورنګزیب له سخت دریزۍ په تنګ و. همدا وجه ده چې ستر خوشحال وایي اورنګزیب چې آرایش د تخت و تاج کا، اورنګزیب چې آرایش د تخت و تاج کا، تخت و تاج به یې مرګی تاخت و تاراج کا. له اورنګزیب وروسته د ده دوهم زوی پاچا شو، خو په حقیقت کې د اورنګزیب له پاچاهۍ سره د هند پر نیمه وچه اسلامي امپراتوري ختمه شوه. په افغانستان کې یو شمیر د نوروز له لمانځلو سره مخالفت کوي، او دا دود له دین سره په ټکر کې ګڼي. قسیم جیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې په تاریخ کې لوړې زده کړې کوي، په دې باور دی چې د نوروز لمانځل نن سبا مذهبي نه دي.
یو ډېره مهمه پوښتنه موږ لپاره همدا ده چې موږ له قبل الاسلام افغانستان سره موږ رابطه څه ده؟ آیا هغه افغانستان چې له اسلام مخکې و موږ هغه نه یې هغه ردوو هغه نه منو؟ که نه موږ هغه افغانستان موږ یوه برخه ده، موږ د فرهنګ، موږ ژبه او دیو سنت په هیڅ. نو دا چې د نوروز اهمیت هم دا ده چې دا د افغانستان د هویت تجلیل دی، دا د افغانستان له یوې درخشانې ماضي تجلیل دی، او دا موږ چې دا تجلیل و دا په مذهبي حساب نه کوو، دا دیو سنت په هسته تبن په دې کې دغه د طبیعت منځنه ده، مګر نوروز نه واځي چې د طبیعت هر منځنه ده، بلکې د یو تاریخ لري او یو ډیر قوي ریښه لري په افغاني فرهنګ کې.
شغلې زیر زیاتوي چې په نور نړۍ کې ولسونه خپلې زړې ریښې په تبر نه وهي،
لکه هند چې خپل تاریخ سره رابطه لري، لکه اروپا چې خپل تاریخ سره رابطه لري. فرض مثال شمالي اروپا، سکینډینیویا، ډنمارک، سویډن، ناروې، دې چې په کوم ډول له وایکینګانو سره رابطه لري، له قبل عیسوي عصر سره، موږ دغسې نه لرو. ځکه هانارنت یو مشهور جرمني فیلسوف ده، هغه په خپل کتاب لري په هغه کې دوی چې د سنت او د مډرنټۍ تر منځ، نو هغه وایي چې دا میراث څه دی؟ دا وصیت سوی نه دی، هغه اروپایي میراث کوي. هغه عموما په یو بل کانټیکس کې دا خبره کوي، مګر که موږ دغه ډېر ښایسته جمله ده که دا راواخلو او په افغانستان کې د واقعا موږ ته د موږ د فرهنګ میراث په هغه وصیت سوي شکل کې نه دی رارسېدلی، څکه مسله لازمه وه. نو موږ له خپل فرهنګه منقطع یو، له خپل تاریخي میراثه بیل سوي یو. نوروز یو ډېر ښه فرصت دی، نه یوازې زموږ په فرض مثال په طبیعت باندې فکر کوو، په نویوالي باندې، په بهار باندې، د دهقان په ورځ باندې، په افغانستان اشتراک له سیمې سره، بلکې په خپل تاریخ باندې فکر وکړو. موږ څوک یو، له کوم وخت نه شروع کیږو، افغانستان څوک دی، شجره یې څه شی ده، د عربو د لهکر سره خو دی نه دی پیدا شوی، د اسلام د مبارک دین راتګ سره.
په معاصر تاریخ کې آذربایجان په 1983 لمریز کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وړاندیز وکړ چې نوروز په خپل کلیزه کې ځای کړي. بیا ازبکستان ورته غوښتنه وکړه. همغه وو چې نوروز د ملګرو ملتونو د فرهنګي میراثونو د ادارې له لوري د مانوي میراث په توګه ثبت شو. د لومړي ځل لپاره یونسکو په رسمي ډول په 1991 کال کې نوروز ولمانځه. هغه وخت بان کی مون د ملګرو ملتونو سرمنشي وو چې په دې مناسبت د ملګرو ملتونو لومړی رسمي بیان خپور کړ. ادبیاتو باندې به د نوروز او نوی کال اغیزو ته مخه کړو. نقاد، لیکوال او شاعر احسان الله درمل په دې باور دی چې د موسمونو بدلون له ډېرې پخوانۍ زمانې راهیسې د انسانانو ذهنونه بوخت ساتلي چې د ځانګړي ادبیاتو د رامنځته کېدو سبب کیږي.
په اساطیري دوره کې چې د تخیل او د هنر نه ډکه بشري دوره ده، په هغه دوره کې دغه اساطیر جوړ شوي چې د ډېرو لویو شعرونو تندور باندې ماتیږي، چې په هغوی کې د موسمونو د بدلون او د طبیعت د بدلون د رازونو دپاره دلایل ویل شوي. دغه بدلونونه په شاعرانو باندې هم ژور اغیز کوي او په نتیجه کې ځینې خاص ادبیات رامنځته کیږي چې د موسم سره تړلي وي یا د موسم کیفیت او حسن پکې تشریح شوی وي.
نوروز د افغانستان ترڅنګ په ایران او د منځنۍ اسیا په ګڼو سیمو کې لمانځل کیږي چې د دې پراخې سیمې پر ادبیاتو یې اغیزې هم کمې نه دي. شاغلی درمل وایي چې د پښتو ادب لمن هم د نوروز او نوي کال له ستاینې ډکه ده.
په پښتو ادب کې هم د پسرلي ذکر، د نوروز ذکر او د نوروز د حسن او د پسرلي د رنگینه او خوشبویه ذکر ډیر زیات دی، او خصوصا په کلاسیک دوره کې د خوشحال بابا په قصایدو کې او په غزلونو کې په ډېر هنر او په ډېر متانت سره راغلی. همدارکم په وروسته دورو کې هم دغه دود پاتې شوی او په روایتي ډول هم ځینو خلکو نوروز بهر ستایلي.
د شاغلي درمل په باور په پښتو شعر کې د نوروز او نوي کال ستاینو یوه ستونزه هم پیدا کړې ده.
په پښتو شاعرۍ کې د نورو موسمونو حسن یو څه کم دی. مثلا ټول موسمونه ښکلي دي، د اوړي موسم خپل حسن لري، د ژمي رنځور، د منی رنځور ښکلا، او د ژمي سپین واورین حسن، دا ټول هغه څه دي چې ښکلي دي. خو په پښتو شعر کې د نوروز، د بهار او د پسرلي ډیر ذکر یا ډیر افراطی او روایتی ذکر د دې سبب شوی چې د نورو موسمونو او یا د نورو درې موسمونو منحصر به فرد او خاص ځانګړې خلاوي تر شوالاندې راولي.
مخکې تر دې چې تر نوروز مخکې او وروسته مو په افغانستان کې له ځینو مهمو ترسره شویو او ترسره کیدونکو ادبي هڅو خبر کړو. د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت به شعرونو ته مخه کړو. فرانسوي عرب معاصر فیلسوف او شاعر علي احمد اسپر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې شخې شو. نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو. د نور محمد لاهو همداسې یو شعر به د دوی په شخ سره واورو.
رازی میندو تا واک ورکړو، رازی میندو تا واک ورکړو، زه خبر مده میندو پاچایی که د تریاکو پشن رخت به د غنم و ژیړ خایست گلدوزی کیگی، د مڼو غوندې به سور او تازه بوی د محبت له کلمات پورته کیږي، او کوترو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو واکمنۍ کې، هر عسکر به توغوي له خپل سنګره په هر لوري ګلابونه، او د تګو تګو غرونو په سرونو د سرخکو الوتکو له غږونو په غاټولو به وریږي په باران خشتې سندرې. زه پوهیږمه د میندو پاچایي کې، په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی، او چنار به نور د شنې ویالې په غاړه له ویلنی سره خپله ځواني لمانځي، نور د سپینې سینې رخبه تابوت ته نه ګس کیږي، او ډبرې به هم زوړ سکوت خپل مات کړي د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه به رسوا کړي. ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوې د ښایست سپینې کوترې غېږکې نیسي، سندرمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو پاچایي کې، د تریاکو په شنه رخت به د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزي کیږي، د مڼو غوندې به سور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو.
کمیاندو ته څوک واک نه ورکوي، خویندو ته به وار ورکړو. د تکړه شاعرې آمینه فنا شعر لرو.
د سپرلی نری شماله، د سپرلی نری شماله، راوړه حال زما د کلی، حال زما د کلی کلی، د هاخ کلی ها سپیڅلی، راتوایا راتوایا، د بابا کلام بیا د گل پوشبی، د بادام او د منو سپینو گلو، د ویالو په غاړی غاړی سرا او سپین غاټول گل شوی، ها دنیا د کوټه مخته انار گل دی او کنه دی، هغه پورې ارغوان یې غوړېدلی، د چارمغز پاڼې شنې شوي، دنداسه چا ترې وهلی، د سپرلي نری شماله، د بابا له ګلخانې مې راته وایا، رنګارنګ ګلانې چا ورته پاللي، تندې نه دي سوځولي، خېشاوه یې ورته کړې،
په غزلو پټه پو دي چا ستایلی الماری د کتابونو یې د څنګه ګرد خو نه دی پی پرې وتی چا لوستلی دی که نه دی مازدیګر د چامبې لاندې د مرسل ګلونو مخ ته د حافظ غزل چا لیک نه مکړي د سپرلی نری شماله د سپرلی نری شماله د بابا د زمزمو غږ به مې نه وي په چمن کې اخی مړ دې رانه موبی اخی مړ دې رانه موبی د بیلتون قیامت دې ما لیدلی موبی کاش کې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی کاش کې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی چې دا لمر پرې وتی نه وی زه د ستړو ماښامو ته پاتې مه وی خدای ما نه دې زما شمس ورک کړی مه وی خاورې خاورې دې ها ګل ګل سړی نه وی د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله څه نری څړیکړې مې زړه کړي ژوند به نور را سره څه کړي د سپرلي نری شماله څه نری څړیکې مې زړه کړي ژوند به نور را سره څه کړي ما نه پاتې شیرین کلی نغری به مې اوس تنګ وي د تنور غاړه به یخه چا به پاستې دستکۍ پرې پخې نه وي او حجره به یې خالی له مېلمنو وي د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله د کلا د څنګ باغچې نه راته بایا ارغوان پکې ډېر شوي د مرسل ګلو څه حال دی زردالو به وي ګل کړی ها څوکۍ د لرګي اوس هم هلته ایښې خړه ځمکه یې پستو وښو فرش کړي سپین ګلان پرې ورېدلي سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی د ګلانو د نوتاکو ها دوه لویې د توت ونې به اوس شنې وي چپرک ونې دي سږ کال توت نیولې الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوې د کړکۍ مخ ته وړه مڼه ګل شوې د سپرلي نری شماله د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی د ګلانو د نوتاکو ها دوه لویې د توت ونې به اوس شنې وي چپرک ونې دي سږ کال توت نیولې الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوې د کړکۍ مخ ته وړه مڼه ګل شوې د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله د کلا شا باغ شین شوی تاکو وږي را شنه کړي د خستاکو بوی مې یاد شي دهقانانو بیا پنډونه ترې تړلي ها انځر به وي زما له قد لوړه شوی ها د باغ کونج کې سنځلي به وي یا عطر شیندلي چای خاخ زما دنیا کوټې ته وړی قربان یې په عطرو یې مینه زړه مې وچ پسې خوږیږي د ټټر د لونګین بوی مې یادیږي زړه مې وچ پسې خوږیږي د ټټر د لونګین بوی مې یادیږي څومره مینه یې را کوله ټوګۍ به مې بلله خدایه کړې یې د جنت مسته بلبله د سپرلي نری شماله اوس به کلی شین جنت وي اوس به کلي کې واده وي هرې څانګې به وي نوې ګل دوزي جامې اغوستي له خوښۍ او له مستۍ به په چکچکو په نڅا وي تا به هم په پستو شونډو پر ښکل کړي سرې غوټۍ وي د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله مرغکی بوی خوشحاله سنره باران بووری بسپرلی نره شماله مرغکی بوی خوشحاله سنره باران بووری خوشبوی بخیجی آن لخر دیوالا دچن چون بازن بی باوراگانی بلبلانی بلسرو گل تاویگی و گلپانی بنتیگی دنرگس و پوگمو با فطرت خلقن شکیگی شون بچتر و تازه بی تو اخلاسا تو جنت با دروازه بی تو اخلاصا تو جنت و دروازه بی
ل امین فنا مننه چې دا شعر په خپل شغازه دی رډوی ادبی مجلې تراسته ولې وو اخلي فنا له حقوق پینځو افغان شاعرانو څخه ده چې پروسه شکالي د غوړه شعرونو د وی پانی لوري چې د ادبیاتو استاد جنید شریف چلبی جایزه ترلاسه کړه استاد جنید سشکل بیا اعلان کړی دی چې هغه افغان شاعران او شاعران چې عمرونه د 1440 کلونو ترمنځ وي د دوی وی پانی تاریخ بل درې درې شعرونه واستوي هغه کسان چې پروسه شکالي جایزه اخیستې ده هغه ته سشکل جایزه نه ورکول کیږي استاد جنید ازادي رډو ته وویل چې د وری له لومړۍ نیټې شعرونه ورستولې شي او سشکل به هم 500 کسانو ته د شعر جایزه ورکړي لومړۍ جایزه به 500 امریکایي ډالر وي چې یو ښځینه او یو نارینه شاعر به ترلاسه کوي دویمه جایزه د 300 ډالرو ده چې له جنسیتي محدودیتونو پرته دریو شاعرانو ته ځانګړي کیږي د نوی کال بل نوی ادبي هڅه دا ده چې په خوست کې د کتاب علمي بهیر غواړي چې خپل ووم کتابتون په لنګ ورځو کې پرانیزي د دې بهیر یو غړي مهتاب آریان ازادي راډیو ته د واتس اپ لاري پر استوګلی پیغام کې وویل
کتاب علمی بهیر د ووم کتابتون لپاره خپل هڅه کوششونه روان کړي دي او موږ ډیره هڅه په دې باندې ده چې تر څو د سوشل میډیا لاره د فیسبوک لاره او بعض د ملګرو له طریقه موږ د ووم کتابتون ته کتابونه راټول کوو تر څو کولای شو چې په ولر پرته سیمه کې موږ بل کتابتون څنګه فعال کو ډیر د خوښۍ ځای ده او د خوشحالۍ ځای ده چې موږ په خوص ولایت کې د ووم کتابتون لپاره خپل کوششونه جاري ساتلې دي او د ملګرو او دوستانو همکاري ده چې موږ سره په دغه برخه کې څنګه مرسته کړې ده کتابونه پر
تروسه پولسکونو کتابونه راغوند کړی دي
تر دې دمه مو د ووم کتابتون لپاره د بهیر د غړو پر هڅو او هان تقریبا د 200 په شاوخوا کې مختلف نوو کتابونو راټول کړی دي او غواړو چې د خوست په یوبل سیمه کې د کتاب او مطالعې ترمنوالو ورورسو او ان شاء الله هیوادوالو ته ډاډ او اطمینان ورکوم شي دا لړۍ بندور هم روانه وي او ان شاء الله هڅو هم کوو تر څو د خوست سربیره په نورو ولایتونو کې هم دا ډول پروګرامونه ولرو
کتاب علمی بهیر تر دې مخکې په موسا خیل اسماعیل خیل او مندوزیو ګوربز او د خوست په مرکز کې شپږ کتابتونونه فعال کړی دي
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په ننګرهار کې سشکل د نارنج ګل دودیزه مشاعره خپل وخت مخکې وشوه د کپ میاشتې په 9 د جلال آباد ښار سراج العمارت تاریخي بڼ کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره ترسره شوه شاعرانو په خپلو شعرونو کې د نارنج ګل د وشمو ستاینه وکړه او دغه راز په افغانستان کې د تلپاتې سولې مینې او ورورولۍ پیغامونه ورکړل د نارنج ګل دودیزه مشاعره زموږ همکار بسر الله قادل څارلی او دا راپور یې پرې جوړ کړی
هر کال د پسرلی پراتلو سره چې ننګرهار کې د نارنج ګلونه پسپړې دوشي د جلال آباد ښار کې د نارنج ګل په نوم دودیزه کلنې میله او مشاعره ترسره کیږي سږ کال د طالبانو تر واک لاندې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست دا مشاعره ځکه له خپل وخت څو ورځې مخکې جوړه کړه چې د دوی په خبره د روژې مبارک میاشت له پسرلی سره وزې راغله او بیا مشاعره ځنډېدله د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس مولوی نور محمد حنیف ویل د نارنجګل مشاعره لتیرو څول سیزو راهیسی د هر نظام پر مهال د ځای شاعرانو فرهنګ پالو لخوا جوړیږي. نو موډی ویل
د نارنجګل مشاعره د حکومت لخوا تر سره کیږي خو کاملا ولسی رنگ لري دا ولسی بڼه لري دا دا مشاعره اوس د نیراز دودیزه مشاعره ګڼل کیږي چې د پسرلي په رنګین موسم کې ترسره کیږي. د نارنجګل له مشاعرې سره د میلې کلمه هم کارېږي. ډېر کلونه د نارنجګل له مشاعرې سره یو ځای بازار ته ورته میله هم جوړه شوې ده. ملي خوشحالي به ورته کېدلې، کوچان به اوښان هلته راوستل، کجدې به جوړېدلې او د کوچانو ژوند ته څه به وړاندې شو، خوراکي توکي به راوړاندې شولې او بازار به جوړېده.
د جلال آباد ښار سراج العمارت په تاریخي بڼ کې د نارنجګل دودیز میله او مشاعره کې د هیواد مرکز او ولایتو څخه لیکوالانو، شاعرانو، مسؤلینو او د کوزي پښتونخوا څخه راغلیو شاعرانو برخه اخیستې وه. شاعرانو په خپلو شعرونو کې د مینې، ورورولۍ، ټول هیواد کې د تلپاتې سولې او ارامۍ پیغامونه ورکړل.
یاران میں ڈر کے اوپی جندل وطن ساتو نہ جگڑا کی مہاجر نہ سما خط تجربہ سم خائنان میں ڈر کے اوپی جندل
د نارنجګل سګنې مشاعره کې د دغه ولایت د تیاتر لوبغاړو تمثيل هم وړاندې کړ چې د خلکو لخوا بدرګه شو. د یادې مشاعرې په څنډه کې د ننګرهار د خطاطانو اتحادیې له لوري جوړ شوی نندارتون هم نندارې ته وړاندې شو. د نارنجګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 هجري شمسي کې په جلال آباد ښار کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې ادبپالو په زیار او نوښت ترسره شوه. له تیرو څو لسیزو راهیسې هر کال دا مشاعره د پسرلي په راتلو او د نارنج د ګلونو د وږمو له خپرېدو وروسته ترسره کیږي.
د نارنج ګل د مشاعرې راپور مو اورېده. په کندهار کې هم په یوې مشاعرې کې د څو ولایتونو په سلګونو شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینهوالو برخه اخیستې وه. جزئیات د فریدې سیال په راپور کې.
د الهام ادبي بهیر کلیزه په کندهار کې تر نوروز څلور ورځې مخکې ولمانځل شوه. دا دی بهیر ځوان فعال غړي مسعود اریختین ازادي راډیو ته وویل
پکې له کابل، ننګرهار، غزنی، زابل، هرات او د کندهار د مختلفو ولسوالیو ترڅنګ د مرکز زیات شمېر ادیبانو، شاعرانو، ترنم کوونکو او د ادب مینوالو پکې ګډون کړی وو.
ښاغلی اریختین زیاته کړه چې د الهام ادبي بهیر په کلیزه کې په سلګونو کسانو ګډون کړی و. دادی بهیر یو مشر حیات خان همت ازادي رادیو ته د خپل غوندو او فعالیتونو په اړه وویل
الهام ادبی بهیر د نن څخه دوه کال مخکې د پیروز احمد تنویر د زیاره هڅې په اساس باندې په شکاپر دروازه کې منځ راغلی. دا بهیر څو کمیټې لري چې یو کمیټه یې د اړیکو جوړولو کمیټه ده، بله د نشراتو کمیټه ده چې د محمود الله عبرت په غاړه ده، او بله یې د میلمستیا او د میلمنو د راتګ او د هغوی د انتظامات او د خدماتو دپاره ده.
د الهام ادبي بهیر په غونډه کې ګڼو برخوالو په ترنم خپل شعرونه ولوستل.
یا ته پښتون نه یې او یا خو جنتی ځان رښتیا وایې زما خوبه کاپی نه یې.
د نجیب الله مل ترنم په کندهار کې تر دې ادبي غونډې یو ورځ مخکې په ننګرهار کې پنځون فکری بنسټ یو نوښت وکړ. دې بنسټ د یوې لویې غونډې په ترسره وی لیکوال، څېړونکی او نقاد محمد آصف صمیم ولمانځه. پنځون فکری بنسټ نږدې څلور میاشتې مخکې فعاله شو او د استاد صمیم لپاره یې د کپ پشپشویشتمه د ننګرهار په کامی کې غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د ادبیاتو استادانو، لیکوالانو، شاعرانو، یو شمېر خبریالانو او د ادب مینهوالو برخه اخیستې وه. د پنځون د فکری بنسټ له مشر اجمل جنت څخه به واورو چې دا سټاین غونډه د د په اند څومره بریالی وه.
په دغه منځغونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو، شاعرانو، قلموالو، د اطلاعاتو کلتور استازو او د ادب لارویانو برخه درلوده چې د استاد د شخصیت، د استاد د ژوند، د استاد د ټولنیزو نزاکتونو، د استاد د خاطرو او د استاد پر فن باندې پکې مقالې، ویناوي، شعرونه، ترنمونه وویل شول.
جنت صاحب، کله مو پریکړه وکړه چې استاد سمیم ولمنځي؟
د استاد سمیم د مازغونډې په تړاو باندې خو له موږ سره فکر لډیر وخت نه و، خو په سیستماتیک ډول باندې شاوخوا یو نیمه میاشت موږ دې غونډې ته کار وکړ، له استادانو سره په دې تړاو وغږېد، استاد سره مو همغږي وکړه. هغه څوک چې د استاد په تړاو باندې پوهېدل، د استاد له ژوند، د استاد له ماشومتوب او د استاد له هغه د مکتب له دورې نه دوی معلومات درلوده، دا وی لیکنه ان د استاد چې قاضي صاحب کافلام او هغه مو په دغه غونډه کې دعوت کړی او هغه خپل په دغه غونډه کې مفصلې خبرې وکړې او د استاد سمیم په تړاو باندې وغږېده.
هغه کومې برخې دي ساس په باور که پام ورته وشي په راتلونکي کې به داسې غونډې نورې هم شي ترسره شي؟
زموږ هغه کله چې د غونډې هغه راپور خپور شو، عکسونه خپاره شو او خلک خبر شو، نو هغه فیډبیک بیرته موږ ته ډېر مثبت راکړل شو او خلک ډېر خوشحاله وو، ځکه چې پنځون یو حقدار شخصیت او حقدار لیکوال او استاد ستایلی بیا نمانځلی وو. نو زموږ هغه څه ډول چې فکر و، کومه طرحه چې موږ جوړه کړې وه او څه ډول چې زموږ پلان و چې دا غونډه دې ترسره شي، هغه بریالی وو او دا بریالیتوب موږ د خلکو په خولو، د خلکو په نظرونو او د خلکو په لیکنو کې چې بیرته یې پر موږ کړې وې هغه کې وکوت.
د پنځون فکري بنسټ له لورې د غونډې کوم راپور چې ما ولوست، هلته ځینو دوستانو د درانه استاد ځینې خاطرې هم شریکې کړې دي. تاسو هم مخکې د مرکې په پیل کې دې ته اشاره وکړه، کومه یوه یې جنت صاحب ستاسو په ذهن کې شته چې د ازادي راډیو ادبي مجلې له مینوالو سره شریک کړي؟
په غونډه کې له استاد نه د مشرانو چې کومه خاطرې وي هغه هم شریکې شوې. پوهان صاحب نګارم خپل خاطرې وویلې، تر څنګ باز محمد عابد صاحب څو خاطرې شریکې کړې چې یوه یې دا وه چې کله تقریبا دیرش او دیرش کاله وړاندې افغان ادبي بهیر رامنځته شو، نو په لومړیو کې راپور چې و نثار صاحب لیکلو، بیا نو نثار صاحب بوختیاوې ډېرې وې، نو سالک صاحب ته دا مسؤلیت وسپارل شو چې نور گزارش لیکه. نو کله چې سالک صاحب لومړی گزارش ولیکه، غونډې ته راغی، دریسته چې ودرېده، نو په څو ورقو کې دا لیکلی وو، نو دا ورق یې هم نسې مخته نیولې وې او راپور یې لوسته چې د دې ورقو چې و د سالک صاحب مخ پنا کړی و، ناستو ګډونوالو ته نه ښکاره کېده. کله چې وې دا راپور پای ته ورسېد، نو استاد سمیم پیغه کړ چې راپور خو ډېر ښایسته و، ډېر ښکلی و او مونږ خوشحاله دې ته و چې راتلونکې ناسته کې به یو ښایسته هلک راپور لولي، خو موږ له دې نه و خبر چې ګلان شرمیږي مخ په پاڼو پټوي نه. نو کله چې دا جالبه خاطره وویل شوه، نو غونډې ته ځانګړې ښکلا ورکړه او ټولو ګډونوالو ورسره وخندل او هغه جالبیت یې وروبخه.
جنت صاحب، تاسو د استاد سمیم د غونډو د لمانځلو پر مهال ژمنه وکړه چې ښاغلي سمیم ته به داسې نورې غونډې هم جوړوي، له دې ژمنې څخه مو مطلب د ورته بلې غونډې جوړېدل دي؟ کوي کله به بله غونډه ورته جوړوي؟
پنځون فکري بنسټ چې هدف یې یوازې مشاعرې تر څنګ لیکچرونه او سیمینارونه نه دي، بلکې د هغه کادرونو او د هغه کارند اشخاصو نمانځنه هم ده چې هستې دي او په ژوندونه یې غواړي چې ونمانځي. هدف دا ده چې د پښتنو په تړاو باندې یوه خبره دا کېږي چې دوی په مړو کې بد نه لري او په ژوندو کې ښه نه لري. زموږ دغه فکر شي مشته، زموږ د پنځون هدف داره چې د لمنځه ویسي او هغوی چې یو څه ورسره دي او ارزښتونه دي، هستې دي، پنځون به نمانځي، په تړاو به غونډې برابروي او هغه خواوې چې خلک ترې ناخبره دي او د شخصیت او فن په تړاو باندې ګونګې دي، ناڅرګندې دي، هغه برابر سره کوي او راتلونکی نسل چې دا ګوري، دا لولي، دا اوري، ورسره بانګېزه او روحي اخلي.
له ښاغلي جنت څخه مننه. د درانه استاد آصف سمیم یوه مهمه ژباړه پروسش کال په پېښور کې چاپ شو. د دې اثر یو نسخه په جرمني کې وموندل شو او یو برخه یې تر دې مخکې په کراچي ښار کې ترلاسه شوې وه، چې بیا پر دې اثر استاد حبیب الله رفیع کار وکړ. استاد رفیع ازادي راډیوي مجلې ته پروسش کال ویلي وو چې اسرار الافغان کتاب 400 کاله پخوا تالیف شوی دی. په دې کتاب کې د افغانانو شجرې خبرې شوي دي او دا ډېر مهم اثر دی چې هغه شکوک له منځه وړي چې د پټې خزانې په برخه کې ځینې مطرح کوي. همداراز د ده په وینا د افغانانو د هویت په باره کې په دې کتاب کې خورا په زړه پورې معلومات درج شوي دي. استاد رفیع پر دې کتاب سریز هم لیکلې ده او اوس استاد سمیم له فارسي پښتو ته ژباړلې چې پښتو اکاډمي په پېښور کې چاپ کړی دی. له همدې ښه خبر سره به دا خبري مجله له یوې نوروزي سندرې سره راغونډه کړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا.
The نوروز د سحر بادا.